ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ.
السلام علیکم گرانو ریدون کو دا وائس اف امریکا ڈیو ریڈیو دین اند شورو راز د کال 2015 لسم فروری د میاشتې ولسم باندې ټاده دا وخت پاکستان کې د سحری اتنی می افغانستان کې اته او واشنگټن کې د نه ورځ د شپې لس نیمې بجې دي. په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې لومړی رازو د خبرونو سر ټکو ته د افغانستان په هلمند ولایت کې ځایي چارواکو د نوم نه خوډلو په شرط ویلي د طالبانو سره نښتو کې په لسګونو افغان عسکر وژل شوی دي. د پاکستان داخله چارو وزیر چودنی سر علی خان ویلی د اسلام آباد لال مسجد خطیب مولانا عبدالعزیز پر ضد به هغه وخت ګام پورته کوي چې ورباندې د قانون د خلاف فرضي ثبوتونه مخې ته راشي. او د امریکا د دفاع وزارت ویلی شام کې د ډزبندۍ لپاره شوې لوزنامه د روس لپاره یو امتحان دی. د دغه ډزبندۍ عملي کېدل هم یقیني نه ښکاري. راځو د خبرونو تفصیل ته. د افغانستان په هلمند ولایت کې د طالبانو سره نښتو کې د لسګونو افغان عسکرو د وژنې راپورونه مخې ته راغلي دي. د رایټر خبري اداره وایي چې د هلمند په لشکرګاه ولسوالۍ کې د تېر اتوار د ورځې نه روانه جګړه کې په لسګونو افغان پولیس او عسکر وژل شوي دي. د ځایي چارواکو د خولې د نوم نه ښودلو په شرط ویل شوي چې لږ تر لږه 25 عسکر او 28 پولیسان په مختلفو پیښو کې وژل شوي. د افغانستان نه د امریکا او خارجي عسکرو په کال 2014 کې د وتلو وروستو افغان عسکر د طالبانو له اړخه د سختو حملو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو لخوا اخستل شوي معلومات وایي چې تیر کال تر 11,000 پورې عام خلک په افغانستان کې د تشدد په پیښو کې وژل شوي دي. دې کال هم د تشدد پیښې زیاتې شوي دي. د هلمند په سنګین او موساقله ولسوالۍ کې هم سخت نښتې روانې دي او پکې لویه مرجوبله اړول شوې ده. دغه چارواکو ویلي چې تر 500 نه زیات پولیس او عسکر نه دې وخت په مرجع ولسوالۍ کې طالبانو دې ګیرا چولي او ورته د هوایی لارې د مرستو رسولو کوششونه کېږي. د پاکستان داخله چارو وزیر شوه نثار علی خان ویلي د اسلام آباد لال مسجد خطیب مولانا عبدالعزیز په پر ضد به هغه وخت ګام پورته کوي چې ورباندې د قانون د ماتولو ثبوتونه مخې ته راشي. دا په داسې حال چې د دغه مدرسې څخه څو واري د داعش وسلواله ډلې په حق کې بیانونه مخې ته راغلي دي او پر ضد یې یو شمېر مقدمې هم جوړې شوې دي. خو د داخله چارو وزیر ویلي دي چې په دغه مولانا تر دې وخته 3 مقدمو کې 12 قابل غور دي. د زیات کړه چې تر اوسه چا هم د مولانا عبدالعزیز پر ضد لک ثبوتونه مخې ته نه دي راوړي. یاد دي وی چې د پاکستان مخالف سیاسي ډلې تور پورې کوي په حکومت چې د پایتخت اسلام آباد کې لیې لال مسجد نه د دړکو بیانونو څخه ځان غلې کړی دی. چودري سر علي خان دا هم ویلي چې په ملک کې د وړاندې نه موجود وسلواله ډلې د داعش نوم کاروي او د دغه ډلې په نوم ترخګره حمله کوي. یاد دی وی چې د پاکستان واکمنو وړاندې هم په ملک کې د داعش ډلې د موجودیت نه انکار کړی دی. د امریکا د دفاع وزارت ویلي دي چې شام کې د ډزبندۍ لپاره شوې لوزنامه د روس لپاره یو امتحان دی. د دغه ډزبندۍ عملي کېدل هم یقیني نه ښکاري. د پینټاګان د مطبوعاتي څانګې مشر پیټر کوک خبریالانو ته ویلي چې په دې وخت اصل کې امتحان د روس دی. اغلی کوک ویلي چې د داعش پر ضد د امریکا جګړه به په شام کې په خپل ځای روانه وي او د دغې به په میونخ کې د شوې ډزبندۍ سره هیڅ تړون نه وي. ولې ده ویل چې امریکا به ګوري چې څوک د ډزبندۍ لاپرواهي کوي او ورته به ځواب هم کوي چې که چیرې ضرورت پیښ شي. میونخ کې شوې لوزنامه د جګړې د ودرولو او د بشري مرستو ځپل شوو خلکو ته رسولو لپاره غوښتنه کوي. ترکیه په شام کې د جګړې د ختمولو لپاره خپل ائتلافیانو باندې د ګډ پوځي عملیاتو کولو غږ کړی او بلخوا ملګرو ملتونو د جګړې سره مخ سیمو ته مرستې لیږلي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مرستو د تقسیمولو د څانګې وایاندې وینیسا هیوګوینن وایي چې دې وخت د شام حکومت وڅی متاد د سامان رسولو اجازه ورکړې ده. په دمشق کې د ملګرو ملتونو خصوصي استاد سټیفن ډیمیسچورا ویلي د شروع د ورځې یعنی د نن نه به دغه مرستې استول شروع شي. د زیات کړه چې دا د شام د حکومت خوښه ده چې په ملک کې کوم ځایونو ته د مرستو لیږلو لپاره لار ورکوي. په عین حال کې د ترکیې چارواکو خبریالانو ته په استنبول کې ویلي چې ملک په شام کې د عملیاتو لپاره نور ملګري ملکونه هڅوي او امید ده چې امریکا او نور ملګري د داعش پر ضد شامل شي. د ترکیې دغه چارواکي ویلي دي چې په شام کې د ځمکني اپریشن کولو بغیر جنگ نشي ختمېدای. د سویلي ختیځ د سیاسي ملکونو امنیت، دفاع او ثبات د دغه ملکونو د تنظیم نمائندګانو د لسغړو او د امریکایي صدر باراک اوباما په کالیفورنیا کې د غونډې مهمه ټکی دي. د دوه ورځنۍ غونډې په لومړۍ ورځ د آسیان تنظیم مشرانو او صدر باراک اوباما په دغه سیمه کې د نوو پرمختیايي او کاروباري چارو سیوا کولو په اړه باندې خبرې اترې کړې دي. د پرانستې په وخت هغه اوباما وویل چې آسیان تنظیم په سویلي آسیایي سیمه کې د امن ثبات لپاره یو مهم فورم دی او په دغه سیمه کې لانجې هم په دې فورم کې حل کیږي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر من ردوں کو دڑی وڑی سارے نے پرون تن اپنے غد واشنگٹن ڈی سی نے واگی زو لمڑائی دا افغانستان ہلمن ولایت پلوتا چرتا چے د مطبوعاتی راپورن لمخا د افغان طالبانو او د افغان عسکر او ترمنس پن خطا کی در 50 تو زیات افغان عسکر او پولیس وجل شوی دی په دغه حق لبان نظام هم کار نو شروان کړي در یو راپور تیار کړي دی او ردو ته ساسی فام را ګرځو.
رائټرز خبری اداره د افغان درې چارواکو له خولې د افغانستان سویلي ایالت هلمند کې د طالبانو سره په جګړه کې د لزګونو په شمیره کې د افغان عسکرو او پولیسو د مرګ جوبلې خبرونه رپورت کړي دي. خو رائټرز خبری ایجنسی زیاتوي د هلمند د غزې چارواکو ورته د دوی نمونه نخ کار کولو خاص کړي دي. دغه چارواکي وایي د تیرو څو ورځو راسي روانه جګړه کې تر اوسه 25 د افغان حکومت پوځیان او 20 پولیس عسکر وجل شوی دي. افغان طالبان هم د یو شمیر امنیتی عسکرو د وجنو داوی کوي. افغان امنیتی ځواکونه په یوازې سر هلمند ایالت کې د طالبانو سره جګړه کوي. د دغه سیمې امنیت زمواره د کال 2014 راسي افغان ځواکونو سره دي. کله نه چې نړیوالو ځواکونو د غلطه مزکنی عملیات ختم کړل او زمواره افغان ځواکونو ته وسپارلې. د غلطه اوس نړیوال ځواکونه یوازې افغان عسکرو ته د تربیه وظیفه تر سره کوي. پینټاګان کې 13 ورځ یو امریکایي جنرال ویلسن شافټر هم خبریارانو سره د خبرو اترو په وخت د هلمند امنیتی چارو په سر ویلي دي امریکا به د افغان دولت په خاص ډیر زر هلمند ته خپل عسکر لیږي. خوای د دغه عسکرو شمیره یا نمونه نشي خودلې د نور صدا سوای
اور یونټ ډیزګنیشنز اف یونټس دټ ار ډیپلوینګ بټ آی کین کنفرم وی آر روټیټینګ اؤټ ا بټالین part of that battalion will be operating
in DYK WM da America yo battalion force helmand ta da legal program de kho dwi ba da galta da wadan dena maujood askaro zay khli na che gane da ba no reza pawi da helmand pasangin aw musakala ul sawalo ke hum da hukumati zwakuno taliban utarmenza jagda ke dwano khawta da ghat mark joble dawe shwi di da helmand ayalat amniya komandan جنرال عبدالرحمن هم 13 ورځ د دغه ولایت د ناامنۍ په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي او میډیا سره د خبرو اترو په وخت د کابل نه د مرستو غوښتنې کړې دي. د په دغه محل ویلی وو
اوس هلمند کې د ډېره جګړه قوي ده نسبت له نورو ولایتونو. دلته دولت توجه ده ځکه دوی په مرکز کې مسؤولین دي باید راشي او په هرو جبهو کې یو قومندان د جبهې د مرکز نه راځي.
د افغانستان ځنو نورو سیمو کې هم د تشدد یو شمېر پېښې شوې دي. شمالی ایالت بغلان چارواکو میډیا ته ویلي دي دوی په یوې کاروایي کې لس طالبان وسلوال وجلی دي او سوار لس نور یې جوبل کړی دي. اخوا بیا د ننګرهار ایالت چارواکي وای پاکستان سره لګیدلې د ننګرهار په سیمو کې د داعش وسلوالو طالبانو جګړه کې لږ تر لږه 14 وسلوال دواړه خواو ته وجل شوي. د جوزجان چارواکو هم داوا کړې دوی شپږ طالبان وسلوال وجلی. کندوز کې هم بیا مطبوعات وای د عسکرو او طالبانو جګړه کې نه وسلوال طالبان او اته امنیتی سرتیری وجل شوی دی.
د پاکستان داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان مطبوعاتی کانفرنس ته 13 ورځ ویلی دی چې په اسلام آباد لال مسجد کې موجود خطیب مولانا عبدالعزیز پر ضد بهله قانوني ګامونه اخستل کیږي کله چې د پر ضد ثبوتونه مخې ته راشي. ته هم ویلي دي چې د نوموړي پر ضد 23 مقدمې درج کړې شوي چې پکې 12 قابل غور دي. دغه مدرسې څخه څو وارې د داعش وسلواله ډلې سره یا د هغې په حق کې بیانونه مخې ته راغلي دي. په دې باندې د ملک د مخالفه سیاسي ډلو لخوا وخت په وخت په واکمنو باندې نیوکې هم شوې دي. په دغه حق لبان نور تفصیل د ډیبا راډیو خبریال الیاس خان څخه څو شېبې وړاندې منګه خستې.
چودری نثار علی خان باندې د مخالف ګوندونو لخوا سختې نیوکې کیږي، خاص کر د پیپلز پارټۍ لخوا چې د اسلام آباد کې ناست یو کس چې کوم تراګر تنظیم سره هم اړیکې لري، دغه په ضد مقدمه هم درج دي په بیلابل تاڼو کې، خاص کر د پیپلز پارټۍ او سینیټر فرت الله بافر د هغه ایف آی آر کاپیانې هم د سینیټ په تیره غونډه کې وړاندې کړی وی، چیرمین سینیټ ته ورکړی وی. خو د دې باوجود دغه دا وینا وا چې چودری نثار دا په ایوان کې ویلی وو چې د لال مسجد ملا پر ضد هیڅ قسمه مقدمه نشته دی، نو دا د هغه مقدمو کاپیانې دي کوم چې زه ایوان ته وړاندې کوم. خو د دې باوجود حکومت د ده پر ضد څه ګامونه نه پورته کوي. وروسته چیرمین سینیټ دغه ایف آی آر کاپیانې انټیریئر منسټر ته لیږلې وی، نو دا تقریبا یو ایکسپلینیشن غوندې د ورکړې دی په دغه مطبوعاتي کانفرنس کې چې کوم پیپلز پارټۍ غړو په باندې دغه تورونه لګولي وو. نو دغه وینا وا چې د مولانا عبدالعزیز پر ضد چې کوم دی، نو د پیپلز پارټۍ په حکومت کې یو دیش مقدمه جوړ شوی، پای کې دولس چې کوم یو غسنګین مقدمه وي، خو بیا هم د پر ضد کاروایی د دوی په حکومت کې ونشوه. د دې په قاعده سکیورټي پیپلز پارټۍ حکومت ورکړې وو، او مونږ د دنا د سکیورټي موشته او زمو د جمعې د خطبه ورکولونه کوم منه کو. ته د ویناوا چې د قانون نه چې څوک یو قسم بالاتر نه دی، او دا مونږ صرف د یو خاص طبقه نه خوشاله لرو د پاره د کوم دی مولانا عزیز چې کوم دی د مونږ نشو گرفتارولې. د دې ترڅنګ اشفاق خاص کر چې کوم په هند کې دغه د پټان کوټ کوم سیمه واقع شوی دا په هغه باندې هم د چودري نثار دغه وینا و چې د لپاره پاکستان ټیم جوړ کړی دی، هغه څلور زره ملو شوی دی پلټنو ټیم چې کوم دی، او موږ په دې لړ کې هند ته باقاعده خاص کوو چې دغه ټیم د چې کوم دی د پټان کوټ د پلټنو لپاره هند ته د څو لپاره دوی ته اجازه ورکړي شي. دا رنګ بار بار چې کوم د پاکستان کې د داعش د موجودیت خبر راځي په میډیا کې وخت په وخت باندې، نو په هغه اړه باندې د ورنو چارو د وزیر وینا چې دغه رنګ دا چې کومه تراګر ډله ده، نو دا د میډل ایسټ یا مرکزي ختیځ یا شمالي افریقي ډله ده، او د دوی په پاکستان کې ځل د بیا د نفي وکړه چې د دوی دلته کې موجودیت نشته دی. البته چې کوم زړه یا تومره وډلې دي یا تراګر دي، هغه خپل نوم دغه داعش سره استعمالوي، او مقصد یې صرف دغه دی چې دوی ته په میډیا کې هډلاینز ملو شي، او بعضي سیاسي ګوندونه هم بار بار د داعش ذکر په دې کوي چې په دغه وجه باندې دوی ته په مطبوعاتو کې هډلاینز ملاويږي. دا هم وایي چې په پاکستان کې 1500 تراګر تنظیمونه دي، او تیر ورځو کې چې کم کسان گرفتار کړی شوی چې د میډیا کې راغلی چې د دوی تعلق د داعش سره دی، نو هغه په حقیقت کې کله دم دلو لشکر جنگوي جماعت داوا او د حزب اسلامي سره تعلق لرونکي تراګرو، نه که د داعش سره. د میډیا تم خواسته کو چې دا رنګ خبرونه ته د هډلاینز نه ورکوي، او د باز سیاستدان هم دغه غواړي چې د دې طرف د داعش نوم په استعمال سره په میډیا کې زیمه لوشي. البته د داوی چې چا سره هم څه ثبوت وي، نو هغه دی وړاندې کړی کاروي وکیږي، او په دې هر باندې چې کوم ډی جی انټيليجنس بیورو یو بیان ورکړیو چې په پاکستان کې داعش وجودیت لري، نو د چودري نثار دا وینا چې په حقیقت کې دا بیان چې کوم دی دا میډیا چې کوم دی صحیح نو پیش کړي.
ډیر مننه الیاس خان صاحب تاسو ډیر مننه.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سره واندی
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکئ
وګ ورته ونیسی
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
افغانستان بلوچستان صوبې د داخله چارو سیکرټر اکبر حسین دورانی ویل دي چې په دغه صوبه کې به یو شمیر نور د قدرتي مادنیاتو د لټون لپاره پروژې خپل کار پیل کوي چې په پکې خارجي پروژې وي. په دغه صوبه کې د وړاندې نه د سرو زرو او دغسې د یو شمیر نورو مادنیاتو تر څنګ د ګیسو ذخیرو د دغه صوبې خلکو ته څومره پایدې ورکړي دي، راځئ چې د ډیوه ریډیو خبریال حمید سمسور څخه یې په دې راپور کې وګورو.
د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي سیکرټر اکبر حسین دورانی وایي چې د صوبې په لرو پرتو سیمو کې د مادني وسایلو په پراخه پیمانه باندې د پلټونو پریکړه دوی کړې ده او په دې ترڅ کې تر 2 درزنه زیاتو سیمه ییزو او نړیوالو شریکتونو ته اجازه هم ورکړې دي. اکبر حسین دورانی وایي چې په صوبه کې امنیتي وضع اوس ښه شوې ده. دلته ډیر شرکتونه په کار باندې اخته دي چې په صوبه کې د سرمایه کاری یا د پانګې اچولو لپاره په زړه پورې موقع شته.
کوئی بھی ایسا جگہ بلوچستان میں ایسا نہیں ہے کہ جس میں ہم کہیں کہ جی یہ نو گو ایریا اور وہاں پہ ایکسپلوریشن نہیں ہو سکتی.
په بلوچستان کې داسې ځای نشته چې هلته د چار اسایي نوي چې پلټنې نشي تر سره کېدای.
لسنس تو جی کمپنیوں کو جاری کیا گیا 2 درجن سے اوپر ہیں، لیکن اس کا جو کام 11 کمپنیاں کر رہی ہیں مختلف ایریا میں.
موږ سی وکوم شرکتونو ته اجازه ورکړې ده، هغه تر 2 درجن زیات دي، لیکن دلته یولس کمپنۍ په کار اخته دي. په بلوچستان کې مادني وسایل ډیر زیات دي، خو د دې باوجود دغه صوبه د نور صوبو په پرتله باندې د پرمختیا په ډګر کې شاته ډیره پاتې ده. د بی ان پی منګل مرکزی غړي ملک عبدالولی کاکړ د دغې پریکړې غندنه وکړه.
دغه بلوچستان دغه موجوده وزیران او د حکم وزیران دي، حکومت د دې نه دي، او اقدار بل څوک دي، کرشنخاخي او مراته. دغه بیان د دې خبرې غمازی کوي چې دغه حکومت چې دی د دې خلکو په لاس وخت یا ګشای نسته، اصل کې د حکومت چلا چې دی هغه نور کوڅونه کوي چې د دې ځای چې څه وسایل دي هغه د دې ځای نه د عوام دي. خبره ټوله د پنجاب د مفادات
څلور ورځې وړاندې د بلوچستان حکومت وویل چې د دوی په اسلام آباد کې له یو شمیر شرکتونو سره لومړی ناسته وسوله. په هغه کې دوی د تیلو او د ګازو د نوو پروژو د بندیز په کله باندې خبرې وسوې. د بلوچستان حکومت وایي چې په دې کې د دوی د پاکستان پیټرولیم لیمیټیډ د ګازو او د تیلو او د نورو نړیوالو شرکتونو سره خبرې اترې ترسره شوي دي. تیر کال په 2015 کې د جولای په میاشت کې د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ مرکزی حکومت تر فشار د لاندې کولو لپاره دلته په صوبه کې د تیلو او د ګازو د نوو پروژو پر پلټونو باندې بندیز لګولی وو. دریضې وو چې د 13 عیني ترمیم وروسته د صوبې د مادني وسایلو واک دي و صوبه ته ورکول سي، خو په دسمبر کې د مری معاهدې له مخه د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ بدل شو. د ده پر ځای باندې اوس د مسلم لیگ نوم سره اړه لرونکی سردار ثناء الله زیری اعلی وزیر ټاکل سوی دی. په دغه حکومت کې بلوچ ملت فعاله، نېشنل پارټي، پښتونخوا ملي عوامي پارټي، مسلم لیگ نون او کاپ ګډون لري. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټا.
څو ورځې وړاندې د جرمنی په میونخ ښار کې د شام د جنگ د ختمون لپاره چې کومه شوې د ډزبندۍ لوزنامه وه، د دغې عملي کولو په هکله د امریکا د دفاعي چارو وزارت لخوا بیان مخې ته راغلی دی او هغې وایي چې د دغه ډزبندۍ د لوزنامې د عملي کولو لپاره دې وخت د روس امتحان دی. په دې حق لبانی نور تفصیل زمونږ همکار وکیل خان تاسو ته وړاندې کوي چې د ترکیې لخوا په 4 ورځ هم دغلته د کوردانو په اهدافو باندې بمباری شوی.
د شام شمالی برخو کې د ترکیې لخوا په 4 ورځ هم د کوردش وای پی جی ملیشه ځواکونو پر ضد ګولهباري شوې ده او روسوایي دا مسله به د ملګرو ملتونو امنیتي کونسل کې راپورته کوي، خو د ترکیې وزیر اعظم احمد داوتوګلو دغه ګام رد کړی او په دې اړه صدا سي دریز لري.
روس شاکلارنن از جزی یرنه بیر ایدیجی ایدیب پیاده ایله بیرلیکته پیاده نن دوریه گیریشی بیلگیسی
دی وای چې روس په سکولونو او هسپتالونو باندې بمباری کوي او بیا د ملګرو ملتونو امنیتي کونسل تا ته د ترکی حواله ورکوي چې د خپل پولی امنیت لپاره ګامونه واخلي. نوموړي زیاته کړې ده چې دا سره کم رویه ده. د ترکی وزیر اعظم د شام کوردیانو پر ضد خپل هغه دریز یو وار بیا تکرار کړی دی او ویلي دي که چېرې هغوی د دوی اړخته پرمختګ کوي نو بیا ترکی به هغه ټول ګامونه پورته کوي چې کم دوی ضروري ګڼي. د ترکی یو ستر چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط باندې ویلي چې هیواد یې د شام او کوردش ډلې لخوا شوي بریدونو په ځواب کې ګوله باري کوي، خو دغه چارواکي د دغه بریدونو کله او کم ځای کې کېدلو په اړه کم ثبوتونه نه دي ورکړي. انکرا تور لګوي چې وای پی جی په ترکی کې دننه عملیات کوونکې پی کے کے یاغي ډلې یو برخه ده. د المانیټر ویب پاڼې یو سیاسي کالم نگار کدوری غرسل وای چې انکرا د خپلو ملګرو لخوا د وای پی جی او د هغوی سیاسي څانګې پی وای ډی مرسته کولو سره یوازې کړې شوې ده. دی وای چې غربي نړۍ پی وای ډی ته په عامه توګه د داعش پر ضد جنگ کې د یو باوري ملګري په سترګه باندې ګوري. ول انکرا دغه ډلې پی وای ډی ته د داعش نه هم غټ ډړکه په سترګه باندې ګوري. د واشنگتن سره د انکرا اړیکې د وای پی جی په مرسته کې د هوایی بمباری کولو پر سر خرابې شوې. د ترکی چارواکي وای چې د امریکا لخوا شامی کوردیانو ته ورکړې شوې وسلې د پی کے کے لاسونو ته ورغلي، خو واشنگتن وای پی جی ته د وسلو ورکولو څخه انکار کوي. تیره میاشت د امریکا د خارجه وزارت یو چارواکي څوک چې د داعش پر ضد نړیوالو هڅو مشري کوي د شام کوبانی ښار ګوټي ته سفر کړو، چرته چې نوموړی د پی وای ډی او وای پی جی غړو سره لیدلی وو. د دغه ملاقات وروسته د پرسپتای بردوګان ویلی وو چې واشنگتن لا د پی وای ډی او ترکی ترمنځ خپل ملګري غوره کول پکار دي. بلخوا د دې هر څه نه علاوه ملګري ملتونه وایي چې په شام کې په درزنونو خلک د هوا د لارې شوي بریدونو کې وجلي شوي او نور ډیر زیات جوبل کړی شوي دي. د راپورونو تر مخه څلور میزایلې په هسپتالونو او سکولونو باندې د تیرګل پر ورځ داغلی شوي وې. د ملګرو ملتونو بشري حقوقو لپاره ستر کمشنر روپرټ کولویلی وایس اف امریکا سره د خبرو په مهال د شام په شمالي برخه کې لږ تر لږه څلور هسپتالونو او یو سکول باندې شوي د هوایی بمباری غندنه کړې ده او ویلي دي که چېرې دا د کست شوي نو بیا دا بریدونه د جنگي جرمونو برابر کېدلی شي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې،
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوس وړاندې کوم مطبوعاتي کتنه چې زمونږ همکار مختار خلیل صاحب تاسو ته وړاندې کوي.
نن هم د امریکا او د یورپ اخبارونه د دولت اسلامیه یا د داعش په باب له خبرونو نه ډک دي. د برتانیې مشهور اخبار ګارډین په شام کې د ممکنه ډز بندۍ په حواله یو تفصیلي رپورټ چاپ کړی دی. د رپورټ سرخط دی که په شام کې ډز بندۍ ناکام کیږي نو ISIS یا داعش به د غربي ملکونو په مسلو کې یو ډیره معمولی مسله پاتې شي. د رپورټ په شروع کې لیکل شوی دی چې د شام د خانه جنگي یوې نوې مرحلې ته د ننوتو له سببه د دولت اسلامیه خلاف فوجي عملیات هم پراکمېدو دي. په دې ټوله معامله کې د روس فوجي مداخلت د ټولې شخړې د فیصله کولو حیثیت اختیار کړی دی، ځکه چې روس په خپل فوجي مداخلت د بشار الاسد حکومت د ړنګېدو نه بچ کړی دی او د غربي ملکونو په مرسته د شام د حکومت خلاف جنګېدونکو یاغیانو باندې ناترسه حملې جاري ساتلي دي. د شام په لانجه کې وخت د غربي دنیا د لاسونه په وتو دی. دغلته ټولې فیصلې اوس روس، ایران او بشار الاسد کوي. دوی د زوړ شام په خپل ځای د قائم ساتلو لپاره خپلو کې اتحاد قائم کړی دی. د شام د پالیسۍ په باب له د سیړنې د مرکز وینا ده چې د شام په جنگ کې د سلورو لکو نه زیات خلک مړ شوي دي. د شام خانه جنگي د ISIS یا د داعش د لاسه نه دانختی. په دې سبب په دې کې 90% مرګ جوبلا د اسد حکومت د وفادارو فوجونو د حملو د لاسه شوې ده. ګارډین لیکي چې د جرمني په میونخ ښار کې د شوې لوزنامې تر مخه به د جنگ ټول فریق په یو هفته کې دننه دننه د جنگ بندولو پابند کولی شي. روس د شونډو لاندې الفاظو کې دړکه کړې ده که خبره جوړه نشوه نو دریم عالمي جنگ به ارومرو انخري. بل طرف ته سعودي عرب هم ویلي دي چې شام ته د خپل فوزونو لیګلو ته تیار دی. رپورت زیاته چې روسیان له د اسد د مخالفینو د جارو کولو د پاره یو سو هفته نور مهلت پکار دی او په کومه ډزبندې چې دوی زور راوړلې دي دا دومره زر په عمل کې نشی راتله چې روسیان په د خپل ارادو نه منی او ساتلې شي. په دې ټوله لوبه کې سعودي عرب ډیر فکرمند دی، ځکه چې یو طرف ته خو په یمن کې جنگ بیلو دی او بل طرف ته په شام کې د روس اسد او د ایران د اتحاد پر ضد د خپل طاقت ښکارا کولو وستون نه لري. امریکا، یورپی ملکونه او ملګری ملتونه خو صرف په دې امید کې دي چې په څه طریقه روانه هفته کې د ډزبندې بندوبسونو له اخیری شکل ورکی او دومره موقع په لاس ورشي چې دې دلدل نه ځان وباسي. خو د دې جګړې بل صورت دا هم شته چې اسد او د هغه ملګری روسیان او ایرانیان به په خانه جنگي کې بریالي راپورته شي او بیا به دا درې واړه اتحادیان په شام کې دولت اسلامیه ته کیوزي او دغه شان غربي قوتونه به عراق او نور سیمو کې د دولت اسلامیه چقولو ته ځانونه اوزګار کی. خو د دې به یو لوی سیاسي قیمت ادا کول وی او غدا چې په ګرد مشرقي وستا کې به د غربي دنیا پالیسی ناکام شي. خدا به د اسد د بریالي کېدو باوجود په شام کې د امن دراوستو امیدونه هم خاوري ایری کی.
ما خوب لیدل، ما خوب لیدل نتیجه به ډیر در وخیږي. د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړه یا کینسر وخیږي، او د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ڈی وای زیډ
ڈیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ڈیوا.
گرانو خدرمن اردوونکو د ډیو رادیو د سهرنۍ خبرونو ورستۍ برخه هم په دې ځکه پای ته رسیدي او د دې نیم ساعته خبری خبرونه په وړاندې کولو کې زموږ سره په ټکنیکی اړخ باندې همکاران او پروډوسر محمد علمگیر او انجینیر و جان دغه مننه کوو. د پاکستان په وخت په مخامې شپږ او د افغانستان په وخت نیمه به یو واری بیا زموږ همکاران ستاسو په وړاندې تازه خبرونو راپورونو مرکو سره راځي. تر هغه وخته هم په دې صفو باندې تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږ وڅی. خاورز د تغواړو خاډو آباد وسی. د الله فمان.